د افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسمري هرکلی کوم. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا د اداري هیئت غړي بیا دې ته اندېښنه لري چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان نوم وانه خیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امریکتیا وزارت یوازې سګنۍ میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو 15 پیخې حساب شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې په یو امنیتي غونډه کې ګډون لري او د امریکا ولسمشر بنن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکتیا وزارت وی په قندهار ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو نوی پیښه ثبت شوې چې په دې سره په روان کال کې په جنوب زون کې د پولیو پیښې 100 او په ټول افغانستان کې 1500 ته پورته شوې دي. د امریکتیا وزارت اعلامیه وایي د قندهار ښار پیښه په هغې کورنۍ کې شوې چې په ظاهر ښکاري خپلو کوچنیانو ته یې واکسین نه دی کړی. اعلامیه د امریکتیا د وزیر فیروز الدین فیروز له قوله وایي چې له پولیو سره مبارزه یوازې د دې وزارت نه بلکې د ټولنې د هر فرد وظیفه ده. د افغانستان د امریکتیا وزارت وایي د پولیو واکسین مسؤون دی او هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو له ناروغۍ پاک شوي نه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې د سیمې د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په سطحه په یو ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. د دې یو ورځنۍ امنیتي غونډې په ترڅ کې د سیمې په سطحه له تروریزم او سخت دریځۍ سره پر مشترکه مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیده کاته وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ښوونو ښوونځیو د زده کوونکو د پوهنې د سطحې د لوړولو په هدف د معارف وزارت سره په انګلیسي ژبه لیکل شویو 15,000 جلد کتابو مرسته وکړه. د امریکا غږ د مرکزي او جنوبي آسیا د برخې مشر اکبر ایازین نازادي رادیو ته وویل چې د انګلیسي ژبې په تدریس او ترویج کې امریکا غږ زیات مهارتونه لري او هڅه کوي چې په دې برخه کې له افغان زده کوونکو سره همکاري وکړي.
ما ای کتاب تدریسی و لغات زبان انگلیسی را خواستیم به شاگرده افغانستان اهدا کنیم، تحفه کنیم که اینا بتانن از ای استفاده کنن و در تقویه زبان انگلیسی هم بهشون کمک کنیم.
د پوهنې د وزارت د عمومي ښوونو مسؤل ابراهیم شینواری د امریکا غږ آشنا رادیو له دې همکارۍ مننه وکړه. ویل چې دا کتابونه د افغانستان په مختلفو ښوونځیو ویشل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیا جام کې له لوبېدو وروسته نن کابل ته ستون شو. افغان ټیم په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په روانو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې دوی وګټلې. په ډېر لږ توپیر دوه سیالۍ وبایللې او د هند له غښتلي ټیم سره خپل وروستۍ په زړه پورې مسابقه برابر کړه. افغان توپوهونکي او توپشتونکي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وزرېدل او د لوبې د غوره لوبغاړو جایزې هم ترلاسه کړې. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه خپل دریځ خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره له ده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران په اړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان، چین او روسیه او اروپایي هیوادونه به چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلاف لري، هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ایراني مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او ورانۍ رامنځته کړې ده. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي سملې ته په وینا کې د واشنګټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاحکار نیول غندلی دي. لافروف د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې ویل، پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبا سره په ناروې کې څه شوي دي. بل لور ته د ناروې صدراعظم ارنا سولبورګ بیا ویلي چې د روسي وګړي د نیولو قضیه هیڅ ډول سیاسي بڼه نه لري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په راتلونکي اکتوبر میاشت کې له مالدووا کتنه کوي. اردوغان په داسې حال کې مالدووا ته ځي چې د هیواد څو اونۍ وړاندې و ترکیه وګړي انقرې ته وسپارل. د بشري حقونو ډلو د مالدووا پر دې اقدام انتقادونه کړي دي. د مالدووا امنیتي ادارو ویلي چې د شپږو خونکو د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی و. دا شپږ ترکي خونکي په امریکا کې میشت د ترکیې د حکومت د مخالف فتح الله ګولین اډوان ښوونځیو کې تدریس کاو. د رجب طیب اردوغان حکومت ګولین د 2016 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي هغه څه چې فتح الله ګولین ردوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولس جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا د اداري هیئت غړي بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
د هلمند ولی او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې یو شمېر بهرنیان د کجکي سیمې ته راغلي او د کجکي د بند په اړه له خلکو پوښتنه کوي. د دوی په وینا په دغو بهرنیانو کې ایرانیان هم شامل دي.
د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند په اړه پوښتنې او ګروېزنې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د جمعې له ورځې پیلېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې بحث به تر ډېره د ایران پر مسلې څرخي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پنځه په صافه وځي اوریدلی شئ. د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې یو شمېر غړي وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کېږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ولسي جرګه دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو یا ټپي کېدو پر لپسې راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وایي د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پاملرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې هکړه د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل.
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحب مطرح شد که برخورد
دوبوبل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زمونږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډېر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پېښې تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبیدالله بارکزی او علاګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایی حمله د افغان یا هم د بهرنۍ ځواکونو لخوا شوی وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرنۍ ځواکونه د خپلو دا شان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوس ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادی راډیو ته وویل
وزن آزاد کی لبام نه او دراکت نه استفاده کول درست وی انت د ماشیندار تیارا کی لری دغه استفاده وو هغه د تلفات نه باندې نه راوړي او کچه ته د سوي چې د ومونه استفاده کی انت د غټ او هدف مقابل کی ومونه استعمال دي نه دی وړو هم په نشانګار کې باید دقت پرتون کی هم پر اپرو کې باید دقت پرتون.
په افغانستان کې په هوایی حملو کې ملکی مرګ ژوبله اوسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلویښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
و مورل چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې او دغه راز د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړو بیا دې ته اندېښنه وښوده چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د دوی په وینا دا د دې ښکارندویي کوي چې د هغې اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري تر اوسه په دې هېواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو چندان منندوی نه دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه. د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښایي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ترامپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحیه منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ څخه زموږ تمه دا وه چې له جدیت سره یې له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي او د تروریزم څخه پر ملاتړو هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنۍ د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي
چې خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي خارجي هیوادونه په هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اوویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریځ ممکن واشنګټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنی هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولی محمد یاسین وای د ایرانیانو په ګډون یو شمیر بهرني اتباع چې په پرمختللو وسلو او ټکنالوژۍ سمبال دي دی ولایت ورغلی او د کجکی د بند په اړه معلومات راټولوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس هم ازادي راډیو ته وویل چې کجکی بند ته څیرمه دغه معلومو وسلوالو په ورتګ سره د دې بند ویجاړولو ویره زیاته شوې. خو د هلمند ولی چې له ازادي راډیو سره په دې اړه څرګندونې کولې دا څرګند کړ چې کشفي ارګانونه به پرې نږدي چې دغه وسلوال خپلو اهدافو فوتورسیږي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر رپورت کې
په هلمند کې کچکی بند ته د زیان رسولو د هڅو په دوام د دغه ولایت والی وایي چې ځینې بهرني اتباع په هلمند کې د کچکی بند په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. د ښاغلي یاسین په خبره په یادو بهرني اتباعو کې ایرانیان هم شامل دي چې په روسیو کې کچکی ولسوالۍ ته راغلي دي.
کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط همدارنګه د محل د خلکو د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوي او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاکله پوښتنې او ګروېزنې کوي. په وسلو سنبال دي او نور د کمپیوټري حالات هم ځان سره لري.
د هلمند والی محمد یاسین ډاډ ورکوي چې کشفي بنسټونه دغه مسله په جدي توګه څاري او هیڅ چاته به دوران کار فعالیتونو اجازه ورنکړي. تر دې وړاندې هم ځینې داسې راپورونه خپاره شوي و چې وسلوال مخالفین هڅه کوي لوی بندونه په ځانګړي توګه د کجکی بند تخریب کړي. لاغې وروسته چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند د پرانستلو په مراسم کې ویل چې افغانستان د خپلو اوبو د مهار او ځمکو د خړوبولو حق لري، دغه مسلې ځینې غبرګونونه راوپاره ول. څومره وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو کانفرنس کې ویل چې دوی د سلما، کمال خان او کجکی بندونو د رغیدو په برخه کې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د هلمند کجکی بند په 1913 کال کې د سیلابونو د کنټرول، د ځمکو د خړوبولو او همداراز د برېښنا د تولید په هدف جوړ شوی چې دا مهال د هلمند سربیره د کندهار خلک هم ترې ګټه اخلي. له بلې خوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي چې کجکی بند ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو فعالیت او ورتګ د دغه بند د تخریب اندېښنې زیاتې کړې دي.
ډېره غټه پروژه ده چې موږ د وخت او حکومتو تر نن پورې ساتلې ده. د دې حکومت کې د لاس څخه ولرسي دا وایي شرماور خبرې د دې حکومت لپاره او د ټولو خلکو د دې غوښتنه ده چې باید د دې لپاره یو پلان جوړ کړي. هغه پلان جدي عملي کړي او د امنیت صحت راخه کړي چې څو د دغه شي دنګوڅو څخه د دغه شي اندېښنو څخه هلمندیان خلاص.
د ښاغلي افغان په خبر امنیتي بنسټونه باید دغه بند د امنیت د خوندیتوب لپاره وخت ضایع نه کړي او ژر تر ژره اقدامات ترسره کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د راتلونکي جمعې په ورځ پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حافظ الله هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د روانې ونې د جمعې په ورځ د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نشي. دیوه انتخاباتی مبارزه در راتلونکي جمعې په ورځ د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي.
عمل نمید.
د کاندیدانو ترمن د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمهیزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالي لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وای چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم تر سره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلی لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د روانې لمریزې میاشتې په 15مه نیټه به د بایومټریک 4300 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به د دغه سیستم 1600 سیټه نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رایو ورکولو 15000 مرکزونه او 21000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 10مه نیټه اعلان شي.
د خو صنعتکاران وایي تولیداتو یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښه بازار پیدا کړی او له خلکو غواړي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره لا په کور دننه له تولید شوو موادو او وسایلو کار واخلي. د خو صنعتکارانو دغه څرګندونې نن په دې ولایت کې د صنایعو او قانونو د خونو د پرانیستلو او د خوست د صنعتي تولیداتو په یو ورځني نندارتون کې وکړې. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د افغانستان د صنایعو او قانونو د عامل هیئت رئیس رحیم الله سمندر په خوست کې د یاد ولایت د صنعتي تولیداتو په نندارتون او د صنایعو او قانونو د ولایتي دفتر په پرانیسته کې آزادۍ راډیو ته وویل، د افغانستان د څلور لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کندهار وروسته ځکه په خوست کې د صنایعو او قانونو د خونې پرانیسته وکړه چې په دې ولایت کې همدا اوس 210 صنعتي فابریکې او کارخانې، همدارنګه تر 1500 زیات د چرګانو فارمونه چې یو شمېر معیاري او سټنډرډ جوړ شوی فعالیت لري.
تاسو معلومه په خوست کې تقریبا 210 خوشاکي فابریکې دي، له خوراکي توکو نه نیولې تر غیر الکولي مشروبات، اوبو فابریکې، پلاستیک برخه کې تولیدات کوي، دغه سي ظروف تولیدي، فرنیچر تولیدي، مثلا یخ فابریکې دي، لوخي دي، پلاستیکو لوخي چې په ډیرو ولایتونو کې نسته، حتی په لوی ولایتونو کې نسته، وینځون کې توکي دي، پودر دي، صابون دي، مثلا ډیر با کیفیته بسکټ تولیدي، خواږه تولیدي. دا ټول هغه شاندي چې مونږ کوشش کوو دغه اتاق په جوړېدو سره دوی ته مرسته وشي، دوی ته خدمات ارزه شي.
رحیم الله سمندر وایي په صنعتي پارک کې به صنعتکارانو ته برېښنا، کانالیزاسیون سیستم، سړک او نورې اسانتیاوې برابر شي او بیا به د خوست د تولیداتو لپاره یو بیل بازار جوړ شي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي نورشان اورانی مرکزي او ولایتي ادارو ته وړاندیز وکړ چې د خوست د صنعتکارانو لپاره د فعالیت او امنیت لازم شرایط برابر کړي.
زما وړاندیزونه د ولایتي ادارې ته، مرکزي ادارې ته دا دي چې د خوست د صنعتکارانو لپاره چې دوی خپل سرمایه مصرف کړي د خطر کې اچولې ده په دغه اوسنیو شرایطو کې، دوی لپاره ښه شرایط مساعد کړي او د پانګې د خوندیتوب لپاره وړ زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي لا هم خپل صنعتي فابریکو ته لا هم پرمختګ ورکړي.
د خوست وطن صنعتکاران وایي چې د دوی کاروبار په لنډه موده کې پرمختګ کړی او تولیدات خلک ډیر خوښوي.
د جوید چنار کارخانه مسؤول ز پخپل رئیس او دا کارخانه چې مول لګولې دو تقریبا درې کولای کی پورا شو. ان شاء الله الحمدلله په ټول افغانستان کې مارکیټ ډیر په مخ روان ده.
زاج کی میګل د مزاجو سه شرکت ته سیلز منیجر ایمنګ تولیداتونه ډیر خلک خوښ دي په د څلور ډیر شو ولایتو کې ډیر خلک خوښوي. مات نمنګ دا غواړو چې مونږ د پر امنیت وشي، مونږ ته یو منځکرا کړه شي د کارخانه دی لپاره.
مدنی فعال ندبیبی عمری چې له نورو ښځو سره یوځای د نندارتون ننداره کوله، له کورنیو هیله وکړه چې داخلي او د خوست تولیدات وکاروي.
خوست میشتو خویند ورونو نه مې دا هیله ده چې دغه د خوست تولیدات اوخلی، خپل کور ته یې کدی خوست تولیدات ته اوخلی، هم کیفیت ښه ده، هم خپل اقتصاد مخپل پیوړی کیږي.
په خوست کې د صنایعو او قانونو د خونې او نندارتون د پرانیستلو لپاره د کابل څخه په راغلي پلاوي کې یو شمېر ملي پانګوال او د فابریکو مالکان هم ول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې بحث به تر ډیره پر ایران متمرکز وي. تفصیل یې د اسمت څاروان پر پورته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو ږغ کړی و چې د ایران د مشرانو په منزوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي، او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشي د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړې د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نه ږدي او په نړۍ کې زور په حق بولي. روحاني د امنیت شورا پر ټاکل شوې غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وباله. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف په ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقې ووځي. امریکا په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړې ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
شپږ بجې او ویشت دقیقې دي او اوس هم د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه. په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خورا ښو لوبو د نړۍ سترو لوبډلو ته د خطر زنګ وکړنګاو. که څه هم افغانستان پای لوبې ته ونه خوت، خو په 5 لوبو کې خو ښو لوبو د کرکټ د تکړه لوبغاړو پام ځان ته واړاو. اسمت سروان د نور تفصیل اوروي.
د کرکټ د آسیایي جام تر سیالیو مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکسي خبرداري ورکړی و چې د دې لوبډله به نه یوازې له نورو سره اوږه په اوږه سیالي وکړي، بلکې ځانګړی ځای به خپل کړي. سره له دې چې د افغانستان ملي لوبډله د جمعې د ورځې پایلو بیته ونه وتله، خو د جنگ ځپلې افغانستان ټیم دومره برای ترلاسه کړ چې د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لوبډلو ته د خبرداري زنګ ګڼل کیږي. افغانستان د سه شنبه په ورځ خپل ورستۍ لوبه د نړۍ د غشتلې ټیم هند په وړاندې مساوي کړه او نړۍ ته یې وښوده چې په افغانستان کې کرکټ د پرمختګ په حال کې دی. افغانستان د دې سیالیو لومړۍ دوی په ډېر توپیر له سریلانکا او بنګلاديش څخه وګټلې. سریلانکا ته یې په 1.5 منډو او بنګلاديش ته په 1.6 دېرش منډو ماتې ورکړه او سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ورسېد. په دې پړاو کې افغانستان خپلې لومړۍ دوی لوبي په خورا لږ توپیر پر پاکستان او بنګلاديش وبایللې. اصغرستان اگزای باور لري چې په آسیا کپ کې د افغانستان اتلولي سیالیو د 2019 نړیوال جام مهمو ټیمونو ته د خبرداري پیغام ولېشه. د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مې له 10 د جولای تر 14 پورې دوام کوي. د نړۍ د کرکټ تکړه لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان خوراشي لوبي ستایلې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني نام ټول لوبغاړي وقار یونس ویلی چې د دې جام اصلي قهرمان افغانستان دی. د هند لوبډلې پرانستګر لوبغاړي کې ال راهول وایي چې هند او افغانستان د آسیایي جام حقيقي لوبه وکړه، خو هیڅ خوا بریالي نه شوه. په خواني هندي ستوري سونیل ګواسکر وایي له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د هند کرکټ په خوانې ستوري سونیل ګواسکر وایي له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د ګواسکر په باور افغانستان ټولې لوبډلې ماتې ته نږدې کړې او له همدې کبله د افغانستان ټولې مسابقې له هیجان ډکې وې. فرانس پرس خبري آژانس وایي چې افغانستان اوس د راشد خان په شان لوبغاړي لري چې یوازې په 4 مسابقو کې سل وکټونه اخیستي او په لنډ وخت کې د زیاتو لوبغاړو د سوځولو له نظره د نړۍ لومړی درجه شو.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون